Radio.
سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر. په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي. تاسو زموږه لازادۍ رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزند د ویروس پر ضد د واکسینو کمپاین پرون د شنبه رسمن پیل شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې د امریکا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته ویشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي. د دې وزارت ویان شرافت زمان امیر خیل وایي په دې کمپاین کې به نږدې 12 میلیونه لا 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند څاڅکي ورکړل شي. بل پلو د خیبر پختونخوا روغتي چارواکو ویلي د اپریل له 1 تر 2 به په شپږ دېرش زلو کې نږدې 1 میلیونه لا 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا ګوزند ویروس مثبت پیښې ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو څه باندې 40 مثبت پیښې ثبت شوې وې چې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت لخوا رد شوې. په خیبر پختونخوا کې بیا تیر کال د دې ویروس 4 مثبت پیښې ثبت شوې وې. پولیو یا ګوزند یو ویروسي ناروغي ده چې تر ډېره پرې له 50 کلونو کم عمره ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي له ایران سره مو مذاکرات خو. ټرمپ د خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبريالانو ته کړې او زیاته کړې ده د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند په تړاو د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکا یو ایرانی چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له دوه ځلي خبرو اترو وروسته د لومړي ځل د چټرم دا ډول څرګندونه کوي. بل پلو ایرانی چارواکو هم تایید کړې چې له امریکا سره یې مذاکرات خو او پرمختګ پکې شوی دی. د اکسوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې لیکلې دي تماده د امریکا په وخت د دوشنبه په ورځ د ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني اړیکه کې د ایران او غزې په اړه خبرې وکړې. ټرمپ او نتنیاهو دوه اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په ویډیو پیغام کې ویلي وو دی او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر مذاکرات دوه اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دی د یورانیم له غني کېدو لاس واخلي خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د روسي بيپل ټالووتکو او توغندي او یو ځل بیا د اوکرين پلاسمینه کیف یو شمیر نور خارونه پنهخه کړی دي. په دې بریدونو کې په خیرسون خار کې یو تن ټپي شوی دی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله من دی اوکرين او روسیه پروانونه کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکرين د روسي پر بلګرات خار د توغندي او بيپل ټالووتکو بریدونه کړی دي. د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبره شوې نه دي. د اوکرين او روسي ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرملین د اوربند په اړه څه ویلې نه دي، خو د امریکا د استازي د هغو څرګندورو هرکلی کړی چې ویلي وو اوکرين به ونه شي کولی چې له ناټو سره یو ځای شي. تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکرایني چارواکو ترمنځ له روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکرين په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې چرته د اوکرين او روسیې ترمنځ ژر اوربند نشي، امریکا به له دې مذاکراتو ووځي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نندرا مودی پرون د شنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه شوي دي. روټرز خبري ایجنټس د راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو طرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی دی وانس د دوشنبه په ورځ د خیری کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی دی وانس تاج محل ته تللی او په جیپور ښار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژي، دفاع او د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده. نندرا مودی د نړۍ له رهبرانو لومړی هغه و چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته یې له هغه سره وکتل. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې سره د مطالب واوریدل شئ. قزاقستان وایي په افغانستان کې د ریل پټلۍ، کانونو، تیلو، ګازو او نورو زیربنایي پروژو په برخه کې پانګونه کوي، خو سیاسي او اقتصادي شنونکو ورته اندېښمن دي.
دا سیاسي اوازه لري چې په دې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو لپاره مقاصد لپاره سره د افغانستان سره راځي.
وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ. ګاونډي پاکستان د بور شو چې هلته افغان کډوال شکایت کوي،
خلق نشي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلای.
همدارنګه خوسته به هم موجود چې هلته هغه ځوانان چې سپورت کوي د امکاناتو غوښتونکي دي. د خبري خپرونې په پای کې به ساسه پیغامونه هم لرو، نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو، نور موضوعات هم شته. ملتیا مغوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه زفری د سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلالوف دی. قزاقستان وایي چې د ریل پټلۍ، کانونو، تیلو، ګازو او نورو زیربنایي پروژو په ګډون د افغانستان په مهم اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتووالی لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې درګ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې چمتووالی اعلان د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د کتنې پر مهال کړی دی. خو یو شمېر اقتصادي او سیاسي کارپوهان د دې پانګونې نې د سرنګوالي په اړه ویشلې نظرونه لري. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
قزاقستان اعلان کړی چې د افغانستان په ترانسپورت، کانونو، تیلو، ګازو او نورو اقتصادي برخو کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې لارګ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د دوشنبه په ورځ د اپریل په 20مه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سریک ژومانګاریان او ورسره مل پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. وړاندې خبر پاڼه کې راغلی چې قزاقستان د تورغونډۍ، هرات، سپین بولدک د اورګاډي د پټلۍ جوړولو لپاره د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت طرحه برابره کړې او د کانونو، تیلو، ګازو او په افغانستان کې د انټرنیټ د لاین رغونې په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. په دې بیان کې د قزاقستان د صدر اعظم د مرستیال سریک ژومانګاریان په حواله راغلی چې قزاقستان د یو پرمختللي او خپلواک افغانستان ملاتړ کوي، خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې قزاقستان په افغانستان کې د پانګونې له لارې په جنوبي آسیا کې د خپل اقتصادي نفوذ د پراخولو او د خپل صادراتو د ترانزیت او بدیلې لارې د موندلو په لټه کې دی. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت مشروعیت نه لري، خو ځینې هیوادونه د خامو موادو د افغانستان موقعیت او ترانزیت ته په پام سره د خپل اقتصادي ګټو په خاطر له طالبانو سره تعامل کوي.
مسائل بشري او مسائل مدني وی بارزونه مسانه د زونو منافع اقتصادي شان مهم است.
هغه ته بشري او مدني مسائل مهم نه دي، هغه ته خپل اقتصادي ګټې مهمه دي. دوی غواړي افغانستان چې له سیاسي او اقتصادي اړخه اساس موقعیت لري په خپل کټه وکاروي.
د اقتصادي انګیرنو ترڅنګ ځینې سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې کابل ته د قزاقستان د پلاوي سفر ښایي د افغانستان په اړه د مسکو پر وروستیو اقداماتو اغېزې پورې تړاو ولري. پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، سره له دې چې د طالبانو حکومت سرپرسته اداره ده او اساسي قانون نه لري، په داسې حالت کې د هیوادونو پانګونه بحث پرون کده.
د قزاقستان هیواد نزدیکدن افغانستان ته اصلا دا سیاسي اوازه لري چې پردې شاته د روسیې لاسته روسیا پیږي د خپل حریف د امریکا د اهدافو دپاره مقاصد دپاره سلته افغانستان ته سره ځي. روسیا هم د اول د مرکزي آسیا بې طرفه هیوادونه لکه قزاقستان سره وړاندې کوي، له قضایا او اول نظام خبري او زمینه مساعدي د خپل اهدافو
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې سترې محکمې څلور ورځې وړاندې اعلان وکړ چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملاړه ایستلي دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هیوادونو سره د تعاملاتو او اقتصادي اړیکو د ټینګښت خبره کړې، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د قزاقستان، چین، روسیې، ایران او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوی ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي دي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له یو شمېر بهرنیو هیوادونو او شرکتونو سره د قانونو او نور اقتصادي برخو کې ګڼ تړونونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت دغه پانګونه اقتصادي فرصت بولي، خو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پانګونو لاسته راوړنه په شفافیت، سیاسي ثبات او د حساب ورکونې مدیریت پورې تړلې ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لا نړی
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د امنیتي ځواکونو یو غړی چې د متحده ایالاتونو ته یې د کډوالۍ قضیه درلوده په پاکستان کې ځان وژنه کړې ده. دغه ګاونډیانو ملګری وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه په لاهور پنډې کې رامنځته شوې. په دې اړه نور تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ د کړکیو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت تل یو بل افغان قرباني واخیسته. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ملي اردو یو پخوانی افسر عثمان ځان وژنه کړي. د هغه د ګاونډیانو په ګډون ځایي سرچینې وایي چې دا پیښه د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه رامنځته شوه. د دوی په وینا په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ننګونې او متحده ایالاتو ته د کډوالۍ د قضیې د پروسې اوږدېدل د نوموړي د ځان وژنې اصلي لاملونه دي. د راولپنډۍ په سټلایټ ټاون کې یو افغان کډوال امیر چې د عثمان ګاونډی و ازادي راډیو ته وویل دی وايي هغه د پی ټو پی ون کیس درلود. آی او ایم او د امریکا سفارت ورسره انټرویو هم کړی و، خو له بده مرغه وروسته دا پروسه وځنډول شو. دا د درو میاشتو په تیریدو لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نشته. د هغه ستونزو له امله چې هغه ورسره مخ و مایوسه شوی و او بالاخره یې ځان وژنې ته اړ شو. د ځایي سرچینو په خبره هغه دوه میرمنې درلودي او له څو کلونو راهیسې په راولپنډۍ کې له خپل یوې میرمنې سره ژوند کاوه. که څه هم دغه سرچینې د نوموړي د شخصي ژوند په اړه ډېر جزئیات نه لري، خو د خپرو شویو معلوماتو له مخې عثمان په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ملي اردو جګړن او د تخار د خواجه غار ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د تیر حکومت له ړنګېدو مخکې د هرات په قول اردو کې د یاور او دفاع وزارت په مرکزي قطعاتو کې دندې ترسره کړې وي. پاکستانی پولیسو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې د ځان وژنې لومړنۍ پیښه نه ده. په 1402 مریز کال کې د محمد شفای په نوم یو افغان چې کاناډا ته د تک کیس درلود په اسلام آباد کې ځان وژنه وکړه. له دې مخکې په دې ښار کې وی بل افغان کډوالې مریم سادات د یوې ودانۍ له پنځم پوړ ځان وغورځوه او مړه شوه. دغه راز په همدې کال کې دوه نور افغانان سایم او زکریا بلوچ هم په پاکستان کې ځان وژنه کړې وه. د دې ټولو پیښو لوی لاملونه په پاکستان کې د کډوالۍ سخت ژوند او کډوال منونکو هیوادونو ته د هغوی د لیږد د پروسې ځنډ بلل شوی و. په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان پناه غوښتونکي چې له متحده ایالاتو سره د کډوالۍ قضیې لري هم سخت اندېښمن دي. وایي په دې هیواد کې اوسنی وضعیت دوی له ستونزو سره مخ کړي او دا چې پروسه باید بیا له سره پیل شي. ناهید سادات چې د پی ون کیس لري ازادي راډیو ته وویل
مخ کې یو څه هیلمن وو او فکر مو کاوه چې ښایي د اپریل له یوویشتمې نیټې وروسته بدلون راسي، خو که دا پروګرام بیا پیل نه سي نو دا به د افغان پناه غوښتونکو لپاره یوه لویه او جدي ستونزه وي. په دوی کې داسې کسان شته چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ لاره نه لري. خلک له داسې یو وضعیت سره مخ دي چې آن هڅه کوي ځانونه ووزني. موږ هیله لرو چې د محکمې په ملاتړ سره به دا پروسه بیا پیل سي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانه غړی رحیم چې دا هم امریکا ته د کیس لري ورته اندېښنه لري.
امریکا او قانون او کیسونه هم ټول همداسې درېدلي دي. مونږ په ډېرو سختو مشکلاتو باندې مواجه وو که چېرې مونږ د پاکستان د اکبري ایستلو په لړۍ کې مونږ هم برابر شو. مونږ هلته د مرګ په کجېدو سره مخامخ وو، هلته مونږ ژوند کولی نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام درې میاشتې ځان د یکشنبې په ورځ د اپریل په شلمه پای ته ورسېد، خو د امریکا حکومت لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې آیا دا پروسه به بیا پیل شي او کنه. مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو وروسته د روان کال د جنورۍ په شلمه په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د درېو میاشتو لپاره ځنډولی و. د دغه فرمان په پایله کې زرګونه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاران وو، ډېری د پاکستان، قطر، متحده عرب امارات او البانیا په چیر هیوادونو کې د خپل کیسونو د سیړلو په تمه دي، خو اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی همکارانو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی دی.
اوس به هم خوست ته ورشو. د خوست د اسماعیل خیلو مندوزیو ولسوالیو اړوند د حسن محمد سمی اوسیدونکي وایي چې د دوی لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو او سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخ ده. دوی زیاتوي چې په دې سیمه کې قوي سیلابونه راځي چې زیاتره یې پخوانی جوړ شوي استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه یې ویجاړ کړي او له منځه یې وړي دي. نور تفصیل د نجیب الله لخیل په راپور کې اورو.
د خوست اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدون کی چې کورونا او ځمکې د شمال خور په ژه آباد شوی وای، د سیلابونو او خورونو له کبله د دوی د کرنیز ځمکو یو برخه وی جاړه شوی او اوس هم ډیر ځمکو ته د ګواخ متوجه دی. دوی زیاتوي کچېری د دې ځمکو د ژغورن لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرستهونه کی د دوی ټول سیمه په خور بدلیږي. د یاد سیمې درې تن اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل:
دلته خو د موج منځ خپله منځګمه چې دو څلور جربه دو لکه درې جربه نوړې د هېواد دوه پټۍ را پاتې دي او چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن و، ځکه د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې موږ اندېښمن یو چې پاخیز به کې را نوړې دا د ویدونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې دا خې ټولې هغه شا چاته دیوه پټۍ ور پاتې، چاته یوه پټۍ ور پاتې، چاته پنځه پټۍ ور پاتې دي.
پس سر کې موږ به وسې دوه وسې واجب نه شو کړی. موږ دولت کومه کې موږ سره بس سیک کومه کونه کې موږ سره خریه ما بسټ کومه کونه کې موږ هر څه پلس کیږي بل موږ دې پر شي خطرام دوه خپل پسې وی دی.
د حسن محمد په سیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، گابیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي کچېر دوی ته با کیفیته کار وشي د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی درای شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل:
دا دیوال چې دغه ځای یو ځای سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو. موږ د حکومت غوښتنه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي. دغه د دې چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دیوال مسیح لخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوند ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکي کړې دي. دوی زیاتوی بیا به هم هڅو کی چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنې وشي. د شمال خورم د سندیزی حوزه مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم چې هر چارېزه کړی دی یا کوي ان شاء الله رحمان غوتم امید ور کړی دا غوښتل خپل وزارت سره هم شریک کړی دی، مؤسسات سره هم شریک کړی دی، همدار کم اقتصاد ریاست ته وزارت ته هم ور کړی دی، خلکو غاګ مو رسوله او تر ډیر اندازه مو د خلکو ان شاء الله چارېزه کړی دی، کارونه مو ورته کړی دی.
یاد دیوی خوز آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی او وری که تیز بارانون او توفانون نلری چل کبل استر استر سیلابون راوزی او زین وقتونه دی عباده او او کرنی زوزمه کدی به جارولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوڑون او سیلابونو پا مسیر که دی خوز دی اوسیدون که زرگون جریبه زمکی ویجاری شوی او پا دی برخه که دی بنسطی زو پروژو دی پلیکی دو پرته زایی خلق و سرده دی گواخونو دی راکمولو امکانات پا هیچ شمار دی.
لخبرونو ور آخوا
برنده با اساس پیغمونو هم در طول رو خوز هم ورزو گواندی پاکستان ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغو د ځورونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دغه اقدام کابل ته د دغه هیواد د مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار له سفر وروسته اعلان شوی ده. که څه هم ویل شوي چې دغه اداره به په 4 ساعته توګه فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېر وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال له دوی سره راست نه کوي. تفصیل اکرام له اکرام نورو.
کابل ته د پاکستان صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار له سفر وروسته دغه هیواد له پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په پروسه کې د هغوی د زورونو د مخنیوي او د دوی د ملکیتونو وسایلو د انتقال په وړاندې د مشکلاتو د لرې کولو په هدف د ستونزو د اورېدو د کنټرول د ادارې د جوړېدو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه په یو بیان کې د دغه ادارې جزئیات خپاره کړي. په بیان کې راغلي چې دغه اداره د اړیکو لپاره څلور بیلابیلې شمارې لري چې د ستونزې پر وخت به کډوال ورسره اړیکه نیسي. وړاندې راغلي چې دا اداره په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستۍ ناسته کې د شویو پرېکړو پر بنسټ رامنځته شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا اداره د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر کې د شفافیت او انساني چلند د تامین لپاره کار کوي او هر ډول شکایتونو ته به رسیدنه کوي. که څه هم محمد صادق ویلي چې یاد اداره به څلوروي ساعته فعالیت کوي، خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اخراج له خطر سره مخ دي وایي ډېری وخت دغه ډول اقدامات نمایشي بڼه لري او د اړتیا پر مهال دوی سره مرسته نه کوي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
خلک نیسي د خلکو نه پیسې اخلي، خلک پارکونو ته نشي تلای، باندې نشي راوتلی. پاکستان چې دغه کوم هیلپ لاین راوباسلی ده دغه بیا د موقع په وخت کې فعال نه وي. نو موږ غوښتنه دغه کوو چې په کم ټایم کې څه مشکلاتو سره مخ شي نو باید دغه هیلپ لاین فعالي چې موږ ته موږ چې کوم مشکلې هغه راته حل کړي.
په پیښور کې میشته سی سی کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله نصری هم ورته شکایت درلود.
افغان کډوال ایستلو بهیر چې دی دا ډېر په چټکۍ سره روان دی او همدغه رنګه افغانان سیمو سره ډېر زیات مخ دي. کوم کډوال چې افغانستان ته ستنېږي نو هغه یو خپلو ځورونه او همدغسې پیسې اخیستل او همدغسې نورو مشکلاتو سره مخ دي، دوی ته پیسې اخیستل کېږي او ضرور کېږي.
یو بل افغان پناه غوښتونکي چې تازه کابل ته ریپورت شوی او نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ریپورت پر مهال ورسره پولیسو ناسم چلند کړی دی
او په ډېر تاسف سره له موږ سره ډېر بد چلند کولو. پولیس له موږ نه هغه ځینې پیسې او ځینې موبایلونه د شان چې له موږ نه یې راواخیستل او بېرته سفله راغلل نو په هغه کې موږ پیسې ورکې وې او همدارنګه کله چې دې خواړه اړولو نو په کمپونو کې او په لاره کې خوراک لپاره څه نول او همدارنګه نور هغه امکانات چې باید موږ ورته ضرورت درلودو نه وو او په دې منځ کې ماشومانو او ښځو وضعیت تر ټولو ټینګری او خراب وو.
پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ چې په وروستیو کې د افغان کډوالو د ستنولو په بهیر کې پاکستاني پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند او د افغان کډوالو د مالونو او سرمایو په چور او تالان تورن شوي. مخکې یو شمېر ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستاني پولیسو ترې ټوله هستي او دارایي ساره کړي او دوی په یوه جوړه جامو کې افغانستان ته شړلي. د روان اپریل په 19مه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ تللی پلاوی ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو سره د نامناسب چلند مخنیوي لپاره به ګامونه واخلي او دا چې د کډوالو جیدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نشي نیولی. پاکستان د روان اپریل میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ACC افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د نیولو او ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د شمیرو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 19,600 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ په واتس اپ ګروپونو او همدارنګه ټلګرام ګروپونو کې هم پیدا کړئ. کولای شئ چې هلته د ازادي رادیو ځانګړو ګروپونو ته ورشئ او د ورځې خبرونه را سره تعقیب کړئ. اوس به هم ورشو د هغو خوستي ځوانانو په ځانګړې توګه ورزشکارانو اندېښنې در سره شریکې کړو چې د هیواد له سوداګرو غواړي تر څو هغوی سره په مالي برخه کې مرسته وکړي او ملاتړ وکړي. ورپسېم ساسي پیغامونه.
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې له شتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دي د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندونې د یکشنبه ورځې ناوخته د کرکټ د تیرو اخترزو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې مشاد راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
د ټولو تجارانو څخه همدا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي او یو دوه خوا د لوبغاړو دغه د دغه د کمیټوب اغسي او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځم دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ او خوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له خو استعدادونو برخمن دي او هم خلک د دې لوبو له ننداري سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله لکه ګریډ 2 ګریډ 1 همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشتلوبډلو ترمنس د کرکټ لوبه چې د کوچنی اختر په سلورمه پیل شوې وي د اپریل تر شلمه دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان برخه وه چې د اختریزې سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایره کړو. نو د غلو جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اختریزې سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلر ویشتلوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالیو مالي ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي هیله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالي او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دیوی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په 14 کلنو 19 کلنو شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مځکې غصبوي او تروبوي لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دازبی رادیو ټول خوږو کارکون کوری دم سلامونه هله د شاس روانو په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی. ټول خلک لا اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بل ماشام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري. کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړې، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا وه، نو دوغنه غریبي وه، مسکني نه وه، دوغنه غربت نه وو. نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریخ چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي. لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره، شپږ خرواره کوي. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کوي. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې را واړوي. همداسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې، اوس هم زیات ولسي ناراضه دی. خپل له ماښام پر ډوډۍ اوس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي. غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي. نو څه وکړي؟ ټول پاکستان و ایران ته واوښتله، او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي. نور دولت ته واوښتل، نو ځکه چې خپل له ماښام ډوډۍ نه لري، خپل له ماښام په ډوډۍ پسې اوګاري. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي.